جنگ ته دوام ورکوي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز باس لرو. په دې خبرونه کې به نن به هم د افغان حکومت د ویان صدیق صدیقی د هغو څرګندونو په اړه له کارپوهانو او شنونکو سره بحث وکړو چې وایي د افغانستان حکومت سولې ته ژمن دی او د طالبانو حملې به د دوی ژمنه زیانمنه نه کړي. خو له هغه مخکې دا شیبه فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیلزاد نن په یو لړ ټویټونو کې وویل چې دا ډول تګلاره کولی سي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل سي. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. دا خبر د یاد ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد ازادي رادیو ته تایید کړ. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي، خو د یادو پوستو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو یې د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ کې د کلابند سوي سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تیر شپې دغو عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوستې له شاوخوا پشا سوي او هلته ټپي سوي سرتیرو روغتون ته انتقال سوي دي. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 8 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې موده کې 15 کسان په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه مړه شوي دي. اخوا په اروپا کې د کرونا ویروس له کبله د مړه شوي شمیر تر 250,000 واوښت. دا خبر نن داسې مهال خپور شو چې اروپایي هیوادونه د کرونا ویروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته ادامه ورکوي. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایي کرملین ته خپله وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنېدو مخه ونیسي.
لاند خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. دا د خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدو ته راولم. د بحث فیروزه عزیزی په دې بحث کې البته ستاسو قربانه ده. پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دا ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. لکه څنګه چې همکار مې ویل، زه فیروزه عزیزی هم د دې اونۍ دا بحث تاسو ته مخته وړم. البته نن به په دې خبرونه کې په دې باندې بحث وکړو. تاسو هم په جریان کې هستئ، مخکې مو هم په راپورونو کې واوریدل چې دا مهال د افغانستان د دفاع وزارت د 6 ولایتونو کې البته د جګړې خبر ورکوي. همدارنګه په 3 ولایتونو چې هغه بدخشان، هلمند، میدان وردګ او غور ولایت کې د 14 راپور ورکړل شوی و. په دې ولایتونو کې جګړه روانه ده. د افغانستان حکومت وایي چې دوی خپل هیئت د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري، خو هڅه کوي چې د سولې برخه کې د دوی کومې خبرې ستر دي د مسوي دي دا نور هم پرمختګ وکړي او پراتلونکو کې په افغانستان کې سوله راسي. دا چې په ټوله کې مشکلات څه دي، ولې په دې وروستیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړو زور اخیستی ده، په دې مسایلو باندې بحث کوو. په دې ونیز بحث کې برای سره د خبرونه قدرمن میلمانه هم وی لدوی نه به پوښتنې ولرو، لدوی به واورو چې څه د دې لامل سوي دي تر څو په افغانستان کې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوی د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د طرز عملونو په جوړولو بحثونه کوي، خو دلته په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړه زور اخلي. ان دا چې ملکیان پکې وزل کیږي، د نظام اسلامیان هم تلفات ورکوي، خلک لخپلو مینو بې ځای کېږي. دا څه د دې لامل سوي دي تر څو داسې یو حالات راسي؟ په خبرونه کې را سره د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال، همدارنګه د افغانستان د ژغورنې ټولنې مشر سید اکبر آغا را سره دوی سره به بحث وکړو. تاسو دواړو ته خبرونه ته راغلاست وایم. لال صاحب راځو، دې ته د تاسو له نظره څه د دې لامل سول؟ یو خواته د سولې خبرې روانې دي، بل خواته جګړې زور واخیسته. څه لامل سول تر څو دغسې یو حالات رامنځته سي؟
مننه. سلام تاسو ته او اکبر آغا ته او درنو اوریدونکو ته. د دې لاملونه دوه اړخه دي، یا دوه ابعاد دي. یو بهرنی دی او یو کورنۍ دی. بهرنی هغه دی چې لکه اوس دغه د سولې په دې مذاکراتو کې چې کوم خنډونه راپورته کیږي، قوي احتمال دا دی چې بهرنۍ لاسوهنې په دې کې مداخلې جریان لري. نو ځکه دغه د خبرو مسله دغسې یو حالت ته ورسوله چې په د ولس چې د سولې په خبرو باندې کوم باور و، هغه باور د ولس د سولې د خبرو نه پورته شو. کورنۍ آباد یا کورنۍ اړخ دا دی چې موږ ګورو هر ورځ په هیواد کې د ناخوالو، د غمیزو، د بشري ناورینونو خبرې اورو چې دا په خپله پورې دننه د افغانانو پورې تړاو لري چې څنګه کولای شي چې د دغو بدبختیو نه ځان وژغوري. په افغانستان کې د یوې خوا نه د افغانستان خلک 90% د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، 15-16% د لوږې د تهدید لاندې ژوند کوي. کورنۍ څه د پاسه 2 میلیونه خلک کورنۍ بې ځایه شوي لرو، او په تیرو 10 ورځو کې د هلمند په مختلفو سیمو نه تقریبا 60,000 یا 70,000 خلک بې ځایه شو. دا ټول هغه څه دي چې خدای مکه که همدغه وضعیت دوام پیدا کړي، نو د تیرې ورځې راپورونه چې د جون ولسوالۍ خلک پیروسکو ته غور ته مهاجر شوي وو، هلته د لوږې د لاسې خپل جون د لاسه ورکړی دی. نو که دغه وضعیت خدای مکه جګړې په هیواد کې دوام پیدا کړي او همدغسې بدبختي دوام پیدا کړي، نو د دې ضرورت نشته دی چې څوک په ټوپک باندې ووژل شي، د دې ضرورت نشته په چا بمبارد وشي، په دې ضرورت نشته چې څوک په ټانک او توپو وویشتل شي. دا خلک به د لوږې نه مري. لکه څنګه چې مثالونه یې په افریقایي هیوادونو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې مثالونه شته دی چې همدغسې وضعیت سره مخ شوي دي، بلکې انسانان په دې باندې اړ شوي دي چې د یو بل رانیولې دي، ژوندي د هغې غوښې خوړلې دي، نور خپل ژوند پرې ژغورلی. خدای مکه چېرته زموږ دغه جهالت او دغه ناپوهي او دغه د بهرنیو لاسونو او پردیو کړیو ته موږ دومره موقعه نوره ورکو، نو موږ شونې ده چې د دغسې یو وضعیت سره خدای مکه لاس په ګریوان شو.
مننه لال صاحب. نورې پوښتنې به هم تاسو نه ولرو آغا صاحب. البته د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا، راځو تاسو ته. تر دې مخکې هم طالبانو ویلي دي چې دوی له هغه وخته چې له امریکا سره یې توافق وکاوه په افغانستان کې 40% جګړه راکمه کړې ده. آیا د تاسو له نظره دا 40% جګړه په رښتیا هم راکمه شوې ده؟ څه کول په کار دي دواړو لورو ته چې بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او لال صاحب او نور تشاوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دلته د جګړې یوازې د کمبود په خبره په باندې خبره کوو چې هغه جګړې چې هغه په پخابه کېدلې په غټو ښارو کې، هغه زما فکر باندې اوس په غټو ښارو کې لکه مثلا مرکزونه د جنودي لکه ایرات واخله او کندهار واخله او جلال آباد واخله او کابل واخله، مزار واخله مثلا د جنوبي واخله، په دې ښارو کې لکه څنګه چې طالبان وویل هغه جګړې هغه چې کمې شوي دي، البته د باندې جګړې وجود لري. راځو د دې عامل څه شي دی؟ د دې عامل په باب باندې زدونی وایم چې دلته یو ضمني عامل لري، یو لفظي عامل، ظاهري عامل لري. ظاهري عامل خدا دې جنګونه دي روان دي، او د باندې په پښتو په بل ځای کې د حکومت او طالب ترمنځ جنګونه جریان لري. او ضمني عامل چې هغه د دې سبب ګرځېدلې دي د دغو جنګو، هغه زه خپله د خارجیانو څه بولم، لکه لال صاحب چې اجاره ورته وکړه چې دا باید خارجي م لري. مثلا د امریکایانو چې د طالبانو سره پریکړه وکړله چې په 10 ورځو کې به موږ بین الافغاني مذاکرات ته رسېږو، بندیان به خلاص شي خو هغه په شپږ میاشت کې راغله، ځکه چې د بندیانو خلاصون اول د دې لپاره جوړ شوي وو چې بندیان یو ذریعه وګرځېږي د اعتماد لپاره یا د اعتماد سازي سبب وګرځېږي. په تازه د دې چې اعتماد سازي په بندیانو خلاصون باندې راشي هغه د اعتمادي راغله، ځکه چې په دغه شپږ میاشتو کې ډېر خلک په افغانستان کې تل شول، مثلا د طالب په طرف کې، د حکومت په طرف کې او د ملت په طرف کې، نو دا خود بې اعتمادي راولي. او دوهمه خبره دا وه چې خارجانو زما په فکر باندې دا خپل توافقنامې تر شا نه وه درېدل، لکه چې اوس په بعض شیانو باندې اختلاف دی، په توافقنامه باندې اختلاف دی، چې طالبان وایي چې هر څه دي په توافقنامه باندې بنا شي، مثلا د بنجانو خلاصل په توافقنامه باندې وسوله، بین الافغاني مذاکرات دا اوس په جمله ناشته چې دا په توافقنامه وسوله. دلته اختلاف راغلی دی د دې دوه په منځ کې، خارجان او توافقنامه شاته نه ودرېدل. ما په فکر باندې دلته خارجان مطلب دا لري چې دلته یو داسې فرصت ځان ته پیدا کړي چې سبا د بین الافغاني مذاکراتو کې دوی سالس په خیر واقع شي. دا د دې لپاره ډېره لوی ګټه ده چې دوی به خپل ملک وایي چې موږ افغانستان کې جنگ جوړ کړی وو، عاجل شول هم راوستل، او په عین حال کې اشغال خبرې چې دا غام د منځ ځي. نو زما فکر باندې دغه سلسله چې پیښه شوې ده، دغه زمینی سبب د دې جنگو چې دی هغه د خارجان واقع شوی دی په افغانستان کې، نو دغه سلسله په دغه اساس ته خو زه خپله وایم چې رښتیا هم دا تچیر خارجان او طالبان بیرته په خپله خبره باندې د ثور د سفره غور ونه کې، او په دې سره کښې نهني چې دا جنگ ولې وسو، دا نقص چا وکړي، طالب وکړي، حکومت وکړي، چا د طالب وکړي، امریکایانو وکړي. نو دا په دې باندې دوی خپل یو بحث مباحثه په داسې شکل باندې ونه کړي چې ملت ته دا ښکاره نه کړي. زه فکر کوم چې دا حالات به په داسې رقم باندې خوندور نه شي. بله خبره دا دوی کومه چې دغه کلی د جنګ چلی چې اوس خارجان دا غواړي چې په بین الافغاني مذاکرات کې دوی سالس پر خیر واقع شي، لکه تاسو یو څو ورځې دمخه واورېدل چې خارجان ورته افغانان نه سره جوړېږي، په مابینځ کې موږ کولی شو د دوی خبره وکړو. دا خبره به بیا سبا په شدت سره یادېږي چې موږ نو دوی نو نه شي جوړېدای، په دې کې دا استعداد نشته، نو موږ د دوی په مابینځ کې
تاسو
راته وایي چې ملت ته ورکول شي، ملت ته باید کلي ورکول شي، ملت په دې کې دغه سیمرت کولی شي چې دا تضمین وکړي، ملت کولی شي چې دا جنګ بند کړي، ملت کولی شي چې ملامت ته په ملامت توای، سلامت په مل سلامت وای، ملت کولای شي چې دواړه طرفونه سلامتیا سره راغلي.
خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي دي چې دوی کله د امریکا او د طالبانو د توافق خبره کېدله، د دوی د سولې مسایل او بحثونه کېدل، دوی ویلي چې یوازې د دوی او د امریکا ترمنځ دي، مګر اوس خو له امریکا سره توافق وکړو، د دوی مسله حل شوه، و خو یوازې د افغانانو موضوع ده. ولې تر اوسه پورې هغه وخت کې ولا ویل شي چې باید د بین الافغاني مذاکرات مخکې باید د باور فضا رامنځته شي؟ په خپل هم طالبانو دا غوښتنه کړې ده چې دا فضا ایجاد سی، مگر ولی د داسې فضا ایجاد ول د پره، یا د داسې فضا د ایجاد د دو برعکس اوس جګړه روانه ده، ملکیان ته هم پکې مرګزوب لاوړي په ورځني ډول. موږ تاسو د ملکیانو د وزلو په هر ولایت کې، هر سیمه کې د ملکیان د وزلو شاهدان یاست، پوځیان خو هسې هم تلفات ورکوي. د تاسو له نظره اوس دغه د باور فضا څه د لامل سو چې د باور فضا یا رامنځته نه سي، او یا هم هیڅ ونه وسي؟
او ما دې ته اشاره وکړه، اوس بیا هم وایم، یو اول دا وایم چې د ملکانو مرګ او ژوبله چې هر طرف کوي، باید چې موږ په دې باندې قانع شو چې دا ښه کار نه دی، او چې طالب کوي چې حکومت کوي دا ښه کار نه دی. اما لیکن لکه ما چې مخکې وویل، امریکایانو چې په خپل مسؤلیت چې په غاړه باندې اخیستی وو، هغه مسؤلانه حرکت یې کړی وای، او لکه مثلا د بندیانو موضوع یا نورو موضوعونو به اعتماد سازي راغلی وای. زه فکر کوم چې اوس جنګونه چې هر څه په افغانستان کې د یو طرفه کېږي که د بل طرفه کېږي، اعتماد منځته نه راغلي، ځکه چې خارجانو هغه خپل د اعتماد سازي اسباب او ذرایع هغه په کار واچوله، خو عمالیکن کاری جنوانکستی د دوی نقل د دوی د طرفه وشو مثلا مسؤلیت یې ادا نه کړي لکه د بندیانو په خلاصونو کې عاقبت مرته شول دله چې شپږ میاشتې وروسته بندیان دوی خلاص کړل دوی په حکومت باندې زور راوستی چې دا بندیان به خلاص خو په هغه لس ورځو کې بیا زور راوستلی وای په شلو ورځو کې بیا راوستلی وای نن به بین الافغاني مذاکرات بیا اندازې ته رسېدلي وای چې یو څه کامیابي به پکښې راغلي وای بیا به په بین الافغاني مذاکرات چې هغوی شروع کړله دوی به د دې خپلې توافقنامې شاته درېدلي وای دا د ویلي وای دا لمر په دوو ګوتو نه پټېږي دا معلومه خبره ده بندیان د توافقنامې په اساس باندې خلاص کړل هغه مبنا توافقنامه وه دا اوس چې په قطر کښې خبرې شروع شوې د توافقنامې په اساس باندې شروع شولې نو دا بیا ولې موږ دا وایو چې توافقنامه باندې شی نه بنا کېږي خو دا خارجیان به د خپلې توافقنامې شاته درېدلي وای دا کار دوی نه وکړي دوهم د نقص خبره ده چې طالب په دوی باندې د نقص تاوان کوي دوی په طالب باندې د نقص تاوان کوي دا د دوی سره ثابته چې سره کښېږي نو ملت ته دې دا خبره ښکاره راوباسي چې نقص اصلي چا کړی دی نو بیا په هغه باندې د دنیا خلکو ملامتیا هم ویلی د ملت
مننه آغا صاحب او لال صاحب راځو دې ته لکه څنګه چې آغا صاحب وایي وایي نړیوالې ټولنې یا ځانګړې توګه امریکا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی آیا افغان حکومت یا طالبانو هم په دې برخه کې چې یو بل سره کوم تعهدات درلودل یا یادونه کړې ده چې باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د باور فضا رامنځته سي اوس هم افغان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې دوی هم اوس هم خپلو هڅو نه شاتګ نه کوي د تاسو له نظره پر کوم طرف ته ده
ګوره اصلي خبره دا ده چې هم د حکومت ته او هم د طالبانو دغه په بولالې نور نه موږ ته د منلو وړ دي نه ولس ته د منلو وړ دي موږ باید دا درسته ده چې په عموم کې جګړه په موږ تپل شوې ده بهر د خوانه خو موږ بهر بهرنیان به پرېږدو د یو افغان په حیث باندې مسؤلیت به قبول کړي چې ما څه کړي دي آیا چې یو بهرنی ما ته وایي چې ته پاس اتلس منزله سر ته وخېژه او ځان لاندې را وغورځوه نو زه به یې راغورځوم بهرنی خو دغه ماشه نه خوځوي بهرنی خو ټوپک راکوي بهرني خو بومونه راکوي بهرني خو اصلحي راکوي بهرنیان خو جازونه راکوي خو افغان خو زه په خپله وژنم کنه د دې لامل خو زه ظالم ګرځېدلی یم چې افغان په خپله په دې څه د پاسه څلوېښت کلونو کې وژلی دی تاسو دې ته منطق نه باید موږ کار واخلو چې په دې څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې کله افغانانو کې داسې یو کلتور پیدا شوی دی کله په افغانانو داسې ابتکار کړی دی چې هغې د یو او د بل په مقابل کې زغم کړی وي او دغه خپلې ستونزې معضلې شخړې دې په خپلو لاسونو باندې حل کړي وي همیشه وګورئ چې په موږ باندې نړۍ راټوله ده زموږ شرم هره ورځ نړۍ ته ښکاره دی خلک وایي چې شرم خلکو بیرون ته وړلو موږ یې کور ته راوړو تاسو وګورئ چې د اسلام آباد حکومتونو معاهدي وګورئ د پېښور وګورئ هغه صاحب تجربه لري په دغه ټولو مسایلو کې د انقلاب د سر نه په د ژوندي تاریخ موږ شاهدان یو د پننسیوان سوله وګوره د بن په پرېکړه وګوره د رباني او د حکمتیار وګوره او همدغسې نن د بیا یو ځل بیا دغه د بهر نه دغه سوله په موږ باندې تپل کېږي تا چې هر شکل باندې په افغانانو بیا تپل کېږي تېرې سولې تسلسل دی هغلته که سوله نتیجه ورکړي زه د یو خبرې د هغه صاحب سره موافق یم چې تر څو پورې په هر هغه سوله کې چې د ولس ګډون نه وي د ولس اراده په هغې کې نه وي هېڅ یو داسې سوله چې په زور باندې را شي یا په زور حکومتونه را شي هغه هېڅکله تلپاتې نه دي پایدار نه دي که د زور حکومتونه په افغانستان کې کار ورکوله د خلقیانو د پرچمیانو هغه ظالمانه حکومتونو به تر نن ورځې پورې په قایم او دایم وو بیا د مجاهدینو وګوره بیا د طالبانو وګوره بیا دغه د ډیموکراسۍ د ولسواکۍ په نوم باندې چې دغه دا ټو دا جمع دا نور ائتلافیان دلته راغلي د دوی کوم وحشتونه کوم ظلمونه ونه کړل آیا په دغه ملک باندې زور ورسېدلو بیا هم که طالبان په دې فکر باندې وي یا دغه موجوده حکومت په دې فکر باندې وي هرګز دا ممکن نه ده چې د زور د لارې د هر یو دا درسته ده چې را به شي د څه وخت دپاره د یو کال دوه کالو پنځه کالو دپاره خو پایادار او تلپاتې نه شي پاتې کېدلی یوازې غمیزې ستونزې به بیا هم د دې ولس په غاړه کې پرتې وي د ولس په اوګو باندې پرتې وي نړیوال خو دغه ټول بار راواخیستلو د دوی په اوګو باندې بار کړو د دوی په غاړه کې ورواچولو د یو ځل بیا د نړیوالو د فشار لاندې نه هغه د مس مخې دواړو خواو ته ناست دي نن د دوی پورې دا متعلق ده چې د افغانستان په راتلونکي تاریخ کې د راتلونکي نسلونو دپاره دوی خپل نمونه په تورو کرښو باندې لیکي او که په زرینو کرښو باندې لیکي اوس د افغانستان سرنوشت دغه دوه څلوېښت کسانو په لاس کې دی موږ به وګورو که دغه چا چنی دوی وهی منګه تاسو ګورئ چې یهودان او عربانو سره جوړې وکړي چې حال دا ده چې هغه په دې پوهېږي چې قرآن وایي چې یهود ستاسو هېڅکله توس کېدلی نه شي خو عربانو سره پیچونو چنانه جوړې وکړي خو افغان د افغان سره مسلمان دی مسلمان سره چنی وهي جوړه نه کوي اخر دا څه حالت روان دی دا څه وضعیت روان دی جګړو خبره کوم څلوېښت فیصده جګړه کمه شوې نه ده څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې ده څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې د ملکیانو تلفات پورته تللې دي په کور کې د بې ځای شویو خلکو شمېرې ورځ تر بلې پورته کېږي د فقر کچه د لوږې کچه دا تر اوج پورې رسېدلې ده من ته د نور څوک په دا هدایتونه نه راکوي هر څوک چې د دغې موخې ملاتړ کوي او د منافقانه کردار په دغه په دغې کې ادا کوي دلته ځینې کړۍ داسې شته دی ځینې د منځي مدني منافقان شته چې هم دا حکومت ګمراه کوي هم طالبان ګمراه کوي نه غواړي چې دوی سره نږدې شي او یو هوکړې ته
لال صاحب راځو دې ته تر څو چې د هغه صاحب اړیکه بېرته رخ کېږي متاسفانه چې اړیکه یې پریس وه ربه پوښتنه به وکړم د تاسو له نظره دا اوس د جګړې شدت هدف څه دی ولې جګړې شدت پیدا کړ تاسو هدف په څه کې ګورئ
ګوره دلته دوه هدف دي دلته دوه هدف دي که طالب فکر کوي چې یا حکومت چې موږ به د جګړې د لارې غوښنه برخه واخلو خو دا خیال پلاو دی او بل هدف دا دی چې هغه نړیوالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دا موجوده په فعالیت باندې بوختې دي او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومې موخې لري په ځانګړې توګه باندې دا زموږ دوه همسایه هیوادونه هغه هیڅکله نه غواړي چې افغانستان کې یو سیاسي ثبات رامنځته شي افغانستان کې د یو مرکزي قوي حکومت ولري ځکه موږ د دوی سره تاریخي ستونزې لرو هغه په فزیکي شکل باندې دي هغه په فکري شکل باندې دي هغه نه غواړي چې موږ افغانستان په نړۍ کې د خپلو د منطقې یا د همسایګانو سره د سیالۍ په قطار کې ودرېږي هغې ته دا ښه چانس موقعه په لاس ورغلې ده اوبه خټې لمدو خټو ته ویلې لږ اوبه دارو دي نو هغې لګیا دي دغه خپل هغه شومې موخې چې دي هغه په مخ باندې وړي تر هغې پورې چې دوی په د سولې په خبرو کې دغه زموږ همسایه هیوادونه غوښنه برخه واخلي یا هغه څه چې افغانان د آینده دپاره دوی د خپل انحصار لاندې راولي یا د دوی په خپله لمن کې ورته افغانان پرېوځي دلته ډېر مسایل دي چې د جګړې او د دغه خبرو د ناکامېدو کوششونه روان دي خو موږ ته په کار دي افغانانو ته په کار دي دغه څلوېښت کلن پنځه څلوېښت کلن تاریخ د لوړو ژورو ترخو خوږونه باید موږ ډېر څه زده کړي وي دغه تېرې سولې چې په د افغانستان کې وشولې هغه مرزولې وې چې هغې کې مثبت څه وه منفي څه وه مثبت نه کار اخیستی وی او منفي هم ایسته غورځولې وې تاسو وګورئ په دې حیاتونو کې داسې خلک شته دي چې هغه اصلا سوله نه غواړي هغې ځکه د هغې ګټې چې دي شخصي ګټې چې دي هغې په جنګ کې خوندي دي دغه دوه څلوېښت کسان چې ناست دي په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه خپل فکري لحاظ باندې دي هلته د سولې خبرې کوي د هلته باید د ولس نمایندګي وشي په حقیقت حقیقي معنو کې وشي موږ اصلا نور د جګړې دپاره کوم جواز نه لرو موږ باید پرته له قید و شرطه که واقعا د سولې خبرې غواړو د سولې دپاره مو سیاسي اراده شتون ولري تصمیم شتون ولري هغه ژمن یم چې د ولسو د نړیوالو سره کړي دي په هغې باندې وفا کوو او هغه عملي کوو نور باید په افغانستان کې هیڅ ډز ونه شي او پرته له خیر او شرط نه اوربند رامنځته شي
مننه لال صاحب آغا صاحب که تاسو راته ووایئ مخکې مو د بهرنیانو د لاسوهنو مسایل یاد کړل تر دې مخکې خو له افغانستان سره د نړۍ زیاتو هیوادونو د زیاتو هیوادونو مشرانو چارواکو د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړې دي هغوی د همدې لپاره وایي چې د افغانستان سره په هر ډول ژمنې یا هر ډول هڅې چې هغه د سولې د پاره وي دوی ورسره همکار دي اوس که راسو دې تر تاسو راته ووایئ چې څنګه کېدای شي یوازې د همدغو خپل افغانانو ترمنځ د طالبانو او افغان حکومت څنګه خبرې مخته تللی شي څنګه بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته رسېدی شي
زه یو بلې خبرې ته م اشاره کوم دلته دوه مداخلې دي چې ښکاره خبره وکړو په باندې ځکه چې اوس افغانانو داسې حالات اوس موږ رسېدلو یو چې حوصله نه لرو چې خبره په ضمني وکړو یو لکه د خارجانو چې ما ویل چې هغه دا خبره ځنډوي هغه د دې دپاره علت مو وایه هغه داسې لنډمحاله ځنډوي د دې دپاره چې سبا دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې خپله حصه واخلي او دوی ثالث بالخیر شي دا خو ډېره غټه خبره نه ده د افغانستان د جوړېدو دپاره یو ذریعه ده خو البته دا جوړېدل بې ناقص وي دوهمه خبره دا ده چې دین ملکونه د شتا چې هغه د تپدی ملک مفادات لري، نو دا مفادات یعنی یو مفادات چې امریکایان دلته مات کړي د جنگ د لارې، د امریکایان د دې خوښ دي چې ووځي، او د دې لارې نه دي خوښ امریکایان چې هغه مثلا تعمیزه ووځي، نو هغه خپل یا انتقام جوی دی، دلته انتقام اخلي د امریکایانو سره، یا مثلا خپل هغه نور مفادات لري هغه د امریکا پر ځوله خوښ وي چې پر افغانستان کې وپرځي. دا بل دغه دی بل چې زموږ خپل نظر دی، لکه تا چې پوښتنه وکړه، زه خپله دا وایم چې دا ملک غنیمت نه دی چې دا یا په ژبه باندې ویشل کېږي یا په سیمت ویشل کېږي یا د څلوېښت کسه په کښېني هغه د ملک سرنوشت معلوموي. زه خپله وایم چې په دې ملک کې ډېرو خلکو لاسونه ورکړي دي، پښې ورکړي دي، او چې مرستوی دي شي دان سیوی دي د روسانو د وخت چې راوخه تر دا اوسه پرې د عمل کړی دی، هغه په ډیر مشکلاتو باندې دی حال تر رسیدل چې نن خارجان د افغانستان څخه وځي. نو زه فکر کوم چې په دې کې د ملت ته ضرورت ده، ملت چې دی هغه ضمانت کولای چې د دوو ډلو ترمنځ لکه اوسنۍ حالت چې مرسته شوینو جنگ دی، هغه جنگ په ملت باندې آرامیږي. ملت کولای شي چې یو طرف ته وایي چې دغه جنگ چې په یو ملک جریان لري دا د سولې لپاره زیان دی، او ملت کولای شي چې د یو طرف د بل طرف سره په اعتماد کې راوړي، مثلا د تضمین کولای شي، اعتماد سازي کولای شي. نو دا زما فکر باندې دا یګانه د دې ملک موضوع چې خلاصي دی د ملت په واسطه باندې خلاصي دی اوسنۍ حالت، او دا غرنګ ملت کولای شي چې یو معیار جوړ کړي د سولې لپاره، اسلامي میکانیزم قبل سوی یو معیار جوړ کړي، دواړه طرفونه په دې باندې قانی کړي چې راځي په دې معیار باندې به سرزو. نو څه چې وینو دلته د دوو کسو ترمنځ یو مشکل جوړ وي، هغه مشکل چې دی هغه بې درېمګړي نه کیږي، درېمګړ ته ضرورت وي. دا غرنګ داسې نه دی چې دا درېمګړي دلته یو اصطلاحي یا د پښتو موضوع دی یا د پارسي موضوع دی، دا افغانانو اصطلاح ده. په آیات کې راغلي دي په اصل هو بینهما، هغه بینهما چې وایي ته چې صلح وکړي امر سوی دی، درېمګړي ته سوی دی ته صلح وکړي په مابین کې د دوو ډلو ترمنځ. نو زه خپله فکر کوم چې په اسلامي لحاظ باندې واخه په قومي معمول باندې یا مثلا په وطني معمول باندې په هر لحاظ باندې درېمګړي ته ضرورت شته. نو زه خپله وایم که افغانستان موږ مکمل جوړو او سبا یو 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 بیت جنگ را پیدا کیږي نه، یا صلح دوامي غواړو، هغه یګانه په ملت باندې کیږي. ملت هم تضمین کولای شي، هم اعتماد راوستلی شي، هم هڅه کولای شي.
مننه. او اکر لاندو کې راته وایي تر اوسه پورې په دې پروسه کې ملت ونډه ورکړل شوی؟
دلته مخما دا ویل چې لکه ما چې وختي اشاره وکړله چې افغانستان غنیمت نه دی چې په دې شانو تقسیم شي، که ملت راشي دا غنیمت به د منځه ولاړ شي، د افغانستان د غنیمت توب خبره به د منځه ولاړ شي. خو تر اوسه پورې زه په دې باندې نه پوهېږم چې دا ملت په څه وجه باندې حق نور کول کیږي، او د دې ملت اول به مثلا حکومت ته دا ویلی، حکومت یو طرف ته وایي چې زه د ملت نماینده یم. هغه معلومه خبره ده چې حکومت په ډېرو لوړو خلکو باندې دلته حکومت دی، او سره د دې ته چې ویني د باندې څه حالت جوړ دي، دننه څه حالت جوړ دي په دې دغه کې، او د حکومت د ملت تر مابین باندې تړون نشته، او اعتماد نشته، باور نشته. او اول حکومت ته ملت دغه نه اوسي، نو دی به په دې بیریږي که دا ملت راشي سبا به هغه د موقتي ادارې غږ وکړي یا به د بل شي غږ وکړي، نو خو دا زما حکومتیت ته لاس ځي. نو زه فکر نه کوم، دا زما یو تحلیل دی، زه فکر نه کوم چې دا خلک به ملت تر اوسه پورې تخپل دغه ورکې واک ورکې، خو اما دې چې د ملت شرکت نه وي زه فکر نه کوم چې دغه صلح جرا.
مننه لال صاحب، لنډو کې راته ووایي ځکه چې د خپرونې وخت کم دی، که چیرې دا جنګ پایته ونه رسېږي، تاوتریخوالی پایته ونه رسېږي، څه به واقع شي؟
طبعا خدای مکه که افغانان د زغم نه کار وانخلي، د یو بل د منلو نه کار وانخلي، د خپل شخصي ګټو نه تیر نشي، په ملي ګټو باندې متمرکز ونه کی، او نو د دې ډېر احتمالات شته چې موږ به نویه ملسیز ته بیرته ستنیږو. ځکه چې د هلمند پیخم چې ولیدلې، موږ فکر کولو چې موږ ملت تغییر کړی دی، موږ ملت فکرونو باندې ډېر کار شوی دی، خو موږ لا هم د صفر په نقطه کې یو. هماغه چور تالانونه د هلمند په پیخه کې د نویه ملسیز چې تصویر د افغان ولستون نړیوالو ته وښودل شو، طالبان دې دغه حالت نم درک کړي چې بیاد بدامنی او د نظام په دغه شکل باندې دړنګیدو یا د قدرت ته رسیدو دا به یو ډیر بد عواقب ولري چې هیڅ کله به نه جبرانېدونکي وي او موږ بیا د تغې نننی فرصت طلایي فرصت د تل لپاره ارمان کوو. طالبان او حکومت او ولس په ګډه باندې د دغه طلایي فرصت نه کار واخلي تر څو پورې په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي او د خلکو ژوند پرمختګ پیدا کړي. او بلې خوانه که ولسونه د هغه صاحب د خبرې په تایید باندې که ولسونه راپورته شي، ولسونه غږ ونه کړي او ملامت ته ملامت ونه وایي، سلامت ته سلامت ونه وایي، همدغسې به هره ورځ مري، همدغسې به هره ورځ کوره کېږي، همدغسې به د هر ناخوالو سره دوی.
ډېره زیاته مننه آغا صاحب له تاسو نه. او لال صاحب داسې تر اوسه راسره خپرونه کې وي او بحث مو وکړو. قدمونه اوریدونکو، په دې خپرونه کې مو واورېدل چې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا، همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لال ګل لال په دې باندې ټینګار وکړ چې بالاخره په افغانستان کې د تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. دواړه لوري د جګړې دواړه ښکېلې غاړې دي. په دې سلاسي چې څنګه کېدای شي د اوسنۍ د سولې خبرې چې پیل شوي دي د یو مشخص میکانیزم له مخې دا پرمختګ پیدا کړي او بالاخره په افغانستان کې سوله وسي.